Radio.
سلام ستړي مشي تاسو زموږه کلاس ته راډیو نوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د پاکستاني پوز په بریدونو کې تاسو د ښوونکي وژل شوی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وژل شوو کې 15 هلکان او 3 نجونې شامل دي. د اعلامیې په ټکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوز په بریدونو کې د مدرسې او بل زده کوونکی ټپي شوی دی. پاکستاني پوز د یکشنبې په ورځ په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان ته ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د پاکستان پوز په بریدونو کې په بیسودو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په دغو هوایي بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې وغړي وژلی دي، خو طالبان وایي په هوایي بریدونو کې په نښه شوي او وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي جاپان اړمنو افغانانو سره د 4 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د فبروري 22 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دغه بشري مرستې به په راتلونکو 12 میاشتو کې پر 80,000 اړمنو افغانانو وویشل شي. د WFP په ټکو 13,000 خورځواکي میندې او ماشومان به هم د ژوند ژغورنې دغه مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په روان کال کې نږدې 22 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې پیلېږي. بدر العبول سعدي پرون یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼې ولیکل خوشاله یم چې تاییدوم چې ایران او امریکا د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې خبرو ته کښېني. د خبرې د توافق د ترلاسه کېدو لپاره یو بل مثبت ګام دی. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی امریکایي CBS خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي د دې احتمال شته چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکاف سره په جنیوا کې دریم پړاو خبرې پیل کړو. د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو په عمان او دوم پړاوې د 13 شنبې په ورځ په جنیوا کې ترسره شو. د عمان د بهرنیو چارو د وزیر له اعلان مخکې د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې د یوه امریکایي لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي و که ایران په راتلونکو 40 ساعتونو کې د خپل اټومي پروګرام په اړه امریکا ته یوه تفصیلي طرحه وړاندې کړي د دې احتمال شته چې د خبرو اترو دریم پړاو په جنیوا کې د جمعې په ورځ ترسره شي. په امریکا کې د قانون د تنفیذ چارواکي وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې غوښتل یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مارالاګو استوګنځي ته په غیر قانوني توګه ننوځي. رویټرز خبري اژانس د سرچینو په حواله ویلي دغه کس استین تارکر مارتین نومیږي او یو 20 کلن دی. د رویټرز په ټکو تارکر چې د شمالي کارولینا څخه دی د یکشنبې په غرمه غوښتل د فلوریدا ایالت په پالم پیچ کې د ولسمشر ټرمپ استوګنځي ته داخل شي. هغه مهال ټرمپ په واشنگټن کې و. تر اوسه د بریده انګیزه معلومه نه ده او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې په 2023 کال کې 2 ځلې پر ولسمشر ټرمپ د ورته بریدونو هڅه شوې وه. او د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې نن د شنبې زمباوي او ویسټ انډیز لوبډلې سیالۍ لري. د غلوب د کابل په وخت د ماښام 6 بجې پیلېږي. په دغه نړیوال شلوریز جام کې پرون یکشنبې انګلستان د 55 منډو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د 6 منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړه. هند او سریلانکا د سږ کال د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر ختیز ولایت ننګرهار هوایي بریدونه کړې دي. د دغه پیخې قربانیانو کورنۍ وایي
دا د شهاب الدین په نامه باندې یو غریب دیقان سړی او بیچاره و. د پاکستان جیټ تیری راولتی دی او دلته به بمباری کړي وا کور ماشومان زنانه ټول بیچارهګانی شهیدان کړي دي.
په دغه هوایي بریدونو کې ټول ملکیان پنخه شوی دي. بل پلو بیا پاکستاني ډالری چې دوی د TTP غړي او همدارنګه دایښ پنخه کړي. په دې اړه چې په دې بریدونو کې واقعا څوک وژل شوی دی او د طالبانو حکومت په دې اړه وروستي جزئیات ورکړي او کنه په راپور کې به درته وایو. کورنۍ غبرګونونه هم دغه بریدونو ته شته چې هغه به هم درته تفصیل به په راپور کې ولرو. له دې سربېره نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال، صفي الله ستانګزي او تخنيکي چارو کې سره سيد بهروز دليري ده. رزو د خبرونه د پایل مطلب ته وربشو ختیز ننګرهار ته چې په ننګرهار کې د یک شنبه په شپه په بریدونو کې روستي جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو. پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو د پاکستانی پوځ له بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت بیان سبیل مجاهد وایي د دې بریدونو په سواب کې به پاکستانی پوځیان په نښه کړو. ښاغلی مجاهد د خبرې د یک شنبه په ورځ له آریانا نیوز سره په یوې مرکه کې کړې ده.
یو څه باید واضح کړم، مونږ نشو کولای لکه څنګه چې پاکستانی پوځ ملکیان په نښه کړل ملکیان په نښه کړو. مونږ هیڅکله دا کار نه کوو، خو مونږ اصلي جنایتکاران چې پاکستانی پوځیان دي په نښه کوو. مخکې مو هم د دوی شل پوستې او اته پنځوس پوځیان مو له منځه وړی وو او درې پوځیان مو ورته اسیران کړی وو چې څو ورځې وړاندې خوشې شول.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي وو چې پر افغان خاوره د پاکستان د بریدونو ځواب به په مناسب وخت کې ورکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ماشومانو او ښځو په ګډون په لسو کسان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. بل پلو د پاکستان د اطلاعات او نشراتو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي په هوایي بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې یو پټنځای په نښه کړی چې اووه کسان پکې وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په دغه هوایي بریدونو کې یوازې ملکیان په نښه وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل په بهسود ولسوالۍ کې د پاکستان پوځ په بریدونو کې د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي دي. د حماد په ټکو چې د ښځو ماشومانو په ګډون پنځه نور کسان په دغه بریدونو کې ټپیان دي. مصباح الله د دغو قربانیانو د کورنۍ او خپلوانو څخه دی. هغه فرانس پریس خبري اژانس سره خبرو کې ویلي
دا د شهاب الدین په نامه باندې یو غریب دی خان سړی او بیچاره و. د پاکستان جټ تیری راولوتلی وی او دلته به بمباری کړی و. کور ماشومان زنانه ټول بیچارهګان شهیدان کړی دي.
بل بلاو د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې تاسو د کوونکو هم وشل شوی دی. د وزارت د یک شنبه په ورځ د ویلمی خبرولو سره ویلي چې په وشل شوی کې پنځه هلکان او درې نجونې شامل دي. په لامی کې راغلی د پکتیکا په برمل لوسوالۍ کې د پاکستانی پوځ په بریدونو کې د مدرسې زدهکوونکو ټپ شوی دی. د ننګرهار پر بهسودو خوګیاڼي او غنیخیل لوسوالۍ د پاکستانی پوځ له بریدونو مخکې اسلام آباد د باجوړ برید اړونده د طالبانو د حکومت شارج دفیر په اسلام آباد کې اثر کړی و. د باجوړ په برید کې چې تیرونه وشو یولس پاکستانی پوځیان وژل شوي و. پاکستانی چارواکي دا لري چې طالبانو د افغانستان دننه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته پناه ځایونه ورکړي دي او د دوی په باور په پاکستان کې بریدونه د افغانستان له خاورې تر حقیقي. اسلام آباد له طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. د طالبان حکومت بیا په ځلونو په افغانستان کې د ټي ټي پي جنګیالیو شتون رد کړی او ویلي دي چې دوی نه پرېږدي د افغانستان خاوره د ګاونډیو پر ضد وکارول شي. پاکستان له دې وړاندې په ځلونو د افغانستان پر ختیځو ولایتونو هوایي بریدونه کړي دي. په پاتې خبری خبرونه کې مو صفی الله ستانګزی ملتیا کوي.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان د پوځ په دغه هوایي حملو کې ننګرهار ولایت کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. دا حمله د یک شنبه په شپه شاوخوا دولس بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅ په سیمه کې شوې. وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پېښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاورو ته سپارل شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې وو چې د یک شنبه تر ناوخته لټون روان و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دلته د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د سیمې خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شوي کسانو جسدونه له خاورو راباسي. دا حمله بیګا د شپې شاوخوا دولس بجې د بیسود ولسوالۍ د ګردي کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوي. نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د دیارلس غړو جسدونه یې له خاورو راایستل شوي، خو د دوه زامنو یو ورور او دوه وریرونو جسدونه یې لا هم ورک دي.
دولس بجې وې، برید وشو، زه په خپله کوټه کې وم، ماشومان هم را سره و. دې خو مې پلار کوټه وغې کې دا زما بچی ټول سره پراته، لورګانې مې وې او بچی مې و، او خو مې بل ورور هغې سره زنانه وې. بس راووتل مې، یو ترور مې غېکې راغستې او جلته بار راووتم، زوی مې په دغه زخمي پروت و، ما ته وې لالا دلته راشه، دا ما اوچت کړه، هغه مې را اوچت کړه، دې میدان ته مې راوړو. او بیا نور نه پوښې، یو قسم معلوم نه دی، یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیبه ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان سید طیب حماد یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي.
اتلس کسان په شهادت رسېدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په اتلسو کسانو کې د دیارلسو کسانو جسدونه موندل شوي او د پنځه نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي، او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري.
نوموړي دغه راز وویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو دغه راز د ننګرهار په خوږیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حملې کړي چې په خوږیانو کې لامل دوه کسان ټپیان شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمن شوی. د بیسودو ولسوالۍ د ګردي کس سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي راډیو ته وویل کشر یو کلن محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرونکي د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدینو. دوی دغه راز وویل چې وژل شوي یو لسی له پنځلس کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې او نارینه دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایي ځواکونو تېره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېیمه خپره کړي دا بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص بللې او د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداری ورکړی. خبر پانه کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او ګڼو ملکی کورونو ترسره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په اورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه هم خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوي چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه ووژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبله اړولې وه او مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې و. هغه ډلې چې پاکستان دعوه کوي چې ریښې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو حکومت په ځلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستیو کې واربیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په نهمه په کابل، پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په پنځه ویشتمه په خوست او پکتیکا کې هوایي حملې وکړې چې د طالبانو حکومت دې بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالي تاوانونو د اوښتلو راپورونه ورکړل. د یادونې ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې او پرلپسې نښتې هم وشوې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو ادعاوې درلودې. له دې نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایي حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یکشنبې په شپه ناوخته شوي دي په کور دننه او بهاري پراخ غبرګونونه پارولي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیرې شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې دغه هیواد سفیر احضار کړی او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پوځ دغه برید او د ملکیانو مرګ ژوبله غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه بریدونه او د ملکیانو په نښه کول د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسولیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لامل یې د ښځو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یک شنبه د هود دریمه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکاره تیرې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له منشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز له نړیوالو بشري حقونو او بشر دوستانه قوانینو څخه څرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراد کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقوقو نړیوال بنسټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړي دا حمله د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللې او ویلي دي د یو نوي زیږیدلي ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وژل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شویو 14 کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر 80 کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپلو ایکس پاڼو خبره کړې د پاکستان هوایي حملې غندلې. ښاغلي کرزی له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لار خپله کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کېږي او کولای شي د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حملې د ملکي وګړو په نښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لاره نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حمله په اړه ویلي پاکستاني هوایي ځواکونو تېره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په دریمه خبره کړې ویلي په دې حملو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګواښ یې کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. د باجوړ د ځانمرګ برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات د انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوري نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکارپو شنون کې ښاغلی شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی مو د پوښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې دی څه نظر لري؟
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوي دي دا د غندلو دي او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاورې کې دي. متاسفانه چې دی هغه خپل هغه څلوېښت کلنه غلطه پالیسي چې افراطي ډلې تقویه کړې وي د هغې ملامتیا غواړي چې په افغانستان باندې واچي او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې پنځه لسیزو کې قرباني دي. نو افغانان هم پړ دي او هم مړ دي او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمند حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقو نه دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت هم دغسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور هم اضافه کیږي، جنگونه د منطقې دپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې چې په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي غواړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو ده.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسني حاکمان چې دي د طالبان حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
ښه، د افغانانو دپاره او طالبان دپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسایل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي، بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شو، خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشي کړی چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولی شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغسې روان وي. نو که چیرې مشروع قانونمند حکومت وي، دا بیا افغانانو لپاره هم مشکل نشه دی او سیمې هیوادونو لپاره هم نشه دی، او دغه تورونه چې پاکستان لګوي هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل آواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خنده او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغس شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو نه ده، د سیمې هیوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپوه شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولېدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي، او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بېلابېلو کڅوړو بوفې اعلان کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستوران دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او له خپلو عزیزانو سره پکې روزه ماتی کوي. هر یوې بیلابیل خواړه راخیستي او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې دې رستوران ته خپلو ملګرو سره روزه ماتی او ډوډۍ خوړل تللی، ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله رستورانو ته ځو داسې فضا ده، ډېره د خوند فضا ده. د ورځې هم کوم مشکل نشته، شپه هم کوم مشکل نشته، د ارامه فضا کې موږ ځو رستورانو ته. ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا موږ اډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخکې اډرونه ورکوي، یو څوک هلته ناست دي یو ساعت وسته ته درې ساعته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره دي.
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتي وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتي څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته ځو جوس لپاره او یا شیدې لپاره. که څه هم هوا سړه ده، خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو. فامیل سره، خویندې ورونه، مور پلار سره یو ځای کېږو، ځو یا نور خپلوان دوستان اوسي هغه سره. فامیلي یوازې خو تلی نه شو، خو فامیل په حیث باندې بیا تلی شو هلته چکر وخورو چې لږ فکر مو بدل شي، ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځي مثلا چې خپلای نشي دوستانو خپلوانو سره کتلی ورتلی دغه نشي کولی دومره خاص نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوانو سره مخامخ کېږي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي د وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طول به رستوران نرفته و رستوران نمیتونه بره ورندی که مصرف رستوران زیاده.
موږ او زموږ دوستان رستورانتونو ته نشو تللی ځکه وسی نه لرو. دا روژه کې په ډېرې سختۍ روژه ماتی او پیشلمې چمتو کوو.
خو د یو شمېر رستورانتونو مسؤلین وایي دوی د روژې په مناسبت د خوراکونو بېلابېلې کڅوړې بوفې او تخفیفونه په پام کې نیولي دي. کابل کې د یو رستوران مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خپل کورنیو سره راضي او له دې فضا خوند اخلي. موږ کورنیو ته څلور شپږ لس او ان تر پنځلس کسیز په کیچونه لرو چې ټول خوراکونه لکه کبابونه وریجې او ځینې نور خواړه پکې دي. اتلس سو افغانۍ شپږ کسیز پکیج کې سپیشلی بیا درې زره او پنځه سو افغانۍ دی. د غرض وی آی پی پکیج په درې زره او اته سو افغانۍ ترسیږي.
دا زیاتوي چې تر دې لویو کورنیو ته هم دوی ځانګړي پکیجونه لري او په خبره یې په رستوران کې د هغه کورنیو لپاره چې بې وسه او بې وزله دي هر ماښام پاتې سوي خواړه چې لاس وهلی نه وي ټولو روغتیایي لارښوونو ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل سږ روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي خو په خبره یې د تیر په څیر نه ده. د بیا وویل چې دوی پاتې خواړه د خپلو کارکوونکو ترمنځ ویشي.
موږ رمضاني پکیجونه لرو چې یو سل شل افغانیو شروع کیږي. ښه دی میلمانه مو شته او چې وریجې یا نور خواړه پاتې شي هغه مو خپل پرسونل ته ورکوو. د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روسي ځانګړي خوراکي کڅوړې د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي ترڅو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو ترڅنګ بې وزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي او دغه شان خپل پاتې خواړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړي چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم په لوړه کچه کې دي او د څو مال او د څو اماله بورانو له امله د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل به په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوی. د ادارې جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پراخستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدیدې ولګې په وړاندې لازم تدابیر ولري. د ادارې ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو ایف پی کولی شي په هر میاشت کې دوه میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي. داسې مهال چې ولس اشاریه څلور میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بې وزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی. ډېر سخت حالت روانې تېرېږي. کله له دوکاندار نه د سل یا پنځوس افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو. که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوې یو مېرمن چې دی هم نغښتل په راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نو پوهېږم ولې دومره خوار او زار یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بېچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیون له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیون امیندوار یا شیدی ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدی ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونسیار د رواني فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است، ستار فروغ هستم. سید بهروز دلیری همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام میگوید. وزارت معارف طالبان میگوید که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 8 دانش آموز کشته شدند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفت که این دانش آموزان شامل 5 پسر و 3 دختر هستند. بر اساس اعلامیه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانش آموز مدرسه دینی زخمی شده است. پاکستان مناطق را در ولایت ننگرهار و پکتیکا شنبه شب هدف حمله هوایی قرار داد. سید طیب حماد سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حمله اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود 18 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته در این حملات 7 کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش هدف قرار گرفتند. برنامه جهانی غذا WFP از کمک 4 میلیون دلاری ژاپن برای امداد رسانی به افراد آسیب پذیر در افغانستان خبر داده است. این برنامه در شبکه X روز یکشنبه نوشت که در مدت 12 ماه 80 هزار افغان کمک های غذایی نجات بخش دریافت خواهند کرد و 30 هزار مادر و کودک از تغذیه حیاتی بهره‌مند خواهند شد. در ادامه آمده که این حمایت به نجات زندگی و جلوگیری از گسترش گرسنگی کمک میکند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد نزدیک به 22 میلیون تن در افغانستان در سال 2026 به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. وزیر خارجه عمان میگوید که دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا روز پنجشنبه 7 اوت در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. بدر البوسعیدی شام یکشنبه در شبکه اکس نوشت خوشحال است، تایید می کند که مذاکرات آمریکا و ایران برای روز پنجشنبه در ژنو برنامه ریزی شده با تلاش مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهایی سازی توافق. ساعت پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS گفت که احتمالاً روز پنجشنبه با استیو ویتکوف نماینده رئیس جمهور ایالات متحده در ژنو دور سوم مذاکره را برگزار خواهد کرد. دور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دور دوم آن در شهر ژنو سوئیس روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد. مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده میگویند مردی که اوایل روز یکشنبه تلاش کرده بود وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترامپ در مارالاگو در ایالت فلوریدا شود از پا درآورده شد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این مرد به نام آستن تاکر مارتین 21 ساله از کارولینای شمالی شناسایی شده است. آقای ترامپ در آن زمان در واشنگتن بود. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات در باره این مرد و انگیزه او در جریان است. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت بیستاوره تیم های زیمبابوه و وستندیز به مساف هم می روند. این بازی ساعت 6 شام امروز دوشنبه به وقت کابل در شهر ممبای هند آغاز می شود. در بازی های دیروز انگلستان با تفاوت 51 دوش سریلانکا را شکست داد و افریقای جنوبی با تفاوت 76 دوش در برابر هند برنده شد.
جام جهانی بیستاوره کرکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا رو اندازی شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه.
جامعه پاکستان از هدف قرار میدیم و با او بار هم 20-15 آنها را از بین برده بودیم.
ذبیح الله مجاهد بود. بیشتر تا لحظات دیگر. حملات هوایی پاکستان بر دو ولایت افغانستان واکنش‌های را به دنبال داشتم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع در بیانیه‌های جداگانه در شبکه ایکس حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کردند
و در این باره هم گزارش داریم.
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طالب رستوران نرفته، رستوران نمیتونه بره ولی که مسافر رستوران زیاده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
به دنبال حملات هوایی اردوی پاکستان به بخشای از ولایات پکتیکا و ننگرهار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در پاسخ به این حملات نظامیان پاکستانی را هدف قرار خواهند داد. آقای مجاهد این مطلب را در گفتگو با شبکه خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه ابراز کرد.
ما نمیتونیم این چیز را باید واضح بکنیم که قسمی که آنها مردم ملکی آماج قرار دادن و هدف قرار دادن، ما هم بریم او طرف مردم ملکی را هدف قرار بدیم. این کار را ما نمیکنیم هرگز، ولی ما جنایتکارای اصلی را که نظام پاکستان است هدف قرار میدیم و با او بار هم 20-25 آنها را از بین برده بودیم. حدودا 58 تن از نظامیانشان از بین برده بودیم. 3 تنشان اسیر بودند که چند روز قبل رها شدند.
پیش از این وزارت دفاع طالبان ضمن نکوهش حملات اردوی پاکستان به قلمرو افغانستان گفت که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد. این وزارت در اعلامیه دیروز افزود که در این حملات ده ها تن به شمول کودکان و زنان کشته شدند. آن سو وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که اسلام آباد 7 کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش را هدف قرار داده است. اما طالبان میگویند که در این حملات اهداف ملکی نشانه گرفته شدند. سید طیب حماد سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حمله اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود 18 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مصباح الله از بستگان این خانواده است. او درباره رویداد به فرانس پرس گفت:
دا دو شهابالدین په نام باندې یو غریب دهقان سړی او بیچاره و.
هو به نام شهابالدین یک دهقان غریب و بیچاره بود. جت های پاکستانی آمدند و اینجا را بمباران کردند. خانه را ویران و همه کودکان و زنان را شهید کردند.
وزارت معارف طالبان گفته است که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 8 دانش آموز کشته شدند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفت این دانش آموزان شامل 5 پسر و 3 دختر هستند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در ولسوالی برمل پکتیکا یک دانش آموز مدرسه دینی زخمی شده است. اسلام آباد پیش از حملات بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی های خوگیانی، بهسود و غنیخیل ولایت ننگرهار شارژ دفیر طالبان در پاکستان را در پیوند به حمله در منطقه باجوار احضار کرده بود. در این حمله 11 سرباز پاکستانی جان باخته بودند. مقامات پاکستانی مدعی‌اند که در حملات علیه نیروهای امنیتی آن کشور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی TTP دست دارند که به باور اسلام آباد در قلمرو افغانستان پنهان شدند. اسلام آباد از طالبان در افغانستان پیوسته خواسته است که علیه TTP اقدام کنند. حکومت طالبان ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده و گفته است که TTP مشکل داخلی پاکستان است و این گروه در قبال آن مسئولیت ندارد. پاکستان پیش از این نیز مناطق را در افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید. فرشته جان خوش آمدید.
تشکر از شما ستار جان. شنونده های رادیو آزادی، در ادامه برنامه با من فرشته نگاه میشنوید که وزارت خارجه حکومت طالبان در عکس العمل به عملیات هوایی پاکستان بر دو ولایت افغانستان سفیر پاکستان در کابل احضار کرده. این وزارت امروز در اعلامیه در شبکه ایکس گفت که انجام عملیات اردوی پاکستان بر ننگرهار و پکتیکا نقض تمامیت ارضی افغانستان و اقدام تحریک‌آمیز است. عملیات هوایی پاکستان شب گذشته بر مناطق در افغانستان انجام شده و عکس العمل های دیگر را نیز در پی داشته. سناکاکر جزئیات می دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به انجام حملات هوایی پاکستان سفیر آن کشور در کابل را احضار کرده و با تحویل اعتراضنامه حملات اردوی پاکستان به ننگرهار و پکتیکا و تلفات غیر نظامیان را محکوم کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه روز یکشنبه 3 اوت در شبکه ایکس افزوده که انجام این حملات نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران غیر نظامیان نقض تمامیت ارضی و اقدام تحریک‌آمیز است و مسئولیت پیامدهای آن متوجه پاکستان خواهد بود. با گفته حکومت طالبان، در حملات هوایی پاکستان شنبه شب 2 اوت بر ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار ده‌ها غیر نظامی، کودکان، زنان و مردان کشته و زخمی شدند. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه‌ای که از سوی نظیر احمد فایق سرپرست نمایندگی در شبکه ایکس منتشر شده، این حمله را تجاوز آشکار و نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد به ویژه اصل احترام به تمامیت ارضی و نیز نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه خوانده است. این نمایندگی از دولت پاکستان خواسته که مطابق با حقوق بین الملل عمل کرده، اصول منشور سازمان ملل متحد با حسن همجواری را رعایت کند و به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد. همچنان بنیاد موسوم به بنیاد بین المللی حقوق بشر یا IHRF در شبکه X که خود را نهاد مدافع حقوق بشر معرفی می کند، حمله بر غیر نظامیان را نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی خوانده، افزوده که هیچ توجیه برای کشتار یک خانواده کامل از جمله نوزادانی که در خواب بودند وجود ندارد. این بنیاد که نوشته در مستندسازی نقض حقوق بشر و آگاهی رسانی درباره حقوق اساسی بشر در سطح بین المللی فعالیت می کند، با نشر اعلامیه روز یکشنبه 3 اوت فهرستی از 16 عضو کشته شده یک خانواده در بهسود ولایت ننگرهار منتشر کرده که شامل کودکان، زنان و مردان است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع در بیانیه‌های جداگانه در شبکه ایکس حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کردند. حامد کرزی از پاکستان خواست سیاست‌های خود را بازنگری کند و روابط همسایگی نیک را در پیش گیرد و عبدالله این اقدامات را نقض حاکمیت ملی و تهدید ثبات کشور خواند و گفتگو و مذاکره را بهترین راه حل اختلافات میان دو کشور دانست. وزارت دفاع حکومت طالبان درباره حملاتی که شنبه شب 2 اوت رخ داده گفته که نیروهای پاکستانی با استفاده از حملات هوایی چند خانه و یک مدرسه دینی را در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار هدف قرار دادند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه 3 اوت در شبکه ایکس افزوده که در این حملات ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات پاسخ لازم و سنجیده خواهد داد. اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات 7 پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان یا TTP وابستگان آنان و شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی و داعش را هدف قرار داده است.
از عکس العمل های شنیدید که در پی عملات پاکستان بر قلمرو افغانستان برانگیخته شده. در پی عملات حکومت طالبان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. در این مورد محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون در برلین، همین اکنون با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر ازشان میخوایم بپرسم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که در برنامه امروی ما هستین. این حمله هوایی پاکستان شما چیگونه ارزیابی میکنین و پیشینه چنین اقدامات چیگونه است؟
تشکر، سلام برای شما و تمام شنونده عزیز. ببینین، بار اول نیست که پاکستان حریم فضای افغانستان را نقض میکنه، حاکمیت ملی افغانستان نقض میکنه. ما سالهای گذشته هم شاهد چنین حملات بودیم و حتی تمام قربانیان از این حملات هم افراد ملکی بودند و متاسفانه که شب گذشته باز هم عین عمل توسط نیروهای هوایی پاکستان تکرار شد. پاکستان کوشش میکنه مخصوصا حلقه نظامی که در پاکستان قدرت و دست دارند، کوشش میکنن که حکومت افغانستان همیشه اینا زیر یک فشار قرار بدن تا اینکه اونا بتونن از طریق فشار اعمال نفوذ بکنن و چیزایی که اونا توقع دارن اینا میخوان که حکومت فعلی افغانستان به اون توقعات از اونا پاسخ مثبت بدن. اما در این طرف میبینیم مشکلی که دولت فعلی داره در افغانستان، اینا نمایندگی های سیاسیشون فعال نیست، صدا از اینا را در سطح کشورهای منطقه کس نمیشنوه، در کنفرانس اسلامی، در شورای امنیت، در ملل متحد و حتی در کشورهایی که اینا نمایندگی دارن. من فکر میکنم بسیار خوب خواهد بود اگر امی اسناد جمع‌آوری شود، ببینیم که تمام افرادی که دینجا طلب شدند افراد ملکی هستند و ای اسناد هم به سازمان کنفرانس اسلامی، هم به کنفرانس شانگهای، هم به کشورهایی که با افغانستان در تعامل و نزدیک هستند، مثلا کشور همسایه، با اینا عملا نمایندگی ها شریک بسازند و این فشار دیپلماتیک باید حکومت فعلی افغانستان بالای حکومت نظامی پاکستان ایجاد بکنه.
بله.
تا در آینده از چنین حرکت هایی از طرف حکومت پاکستان جلوگیری صورت بگیره.
اتمر صاحب، احضار سفیر پاکستان از سوی حکومت طالبان در کابل چی پیامد را برای روابط اسلام آباد و کابل خواهد داشت؟
اما که این روابط افغانستان و پاکستان شد خراب است، سرد آبست است، ماجرین از اونجا به زور اخراج میشن، هیچ نوع رحم و بستلا همسایگی و از نظر دینی و از نظر عنانات و فرهنگ وجود نداره و ایجا ما عملا میبینیم. ما فکر میکنم صرف خواستن سفیر پاکستان در وزارت خارجه ای درد را دوا نمیکنه و ای سزار کسی را بشتوه. اقلا اینا باید یک اختاریه احتجاجیه به سفارت، از طریق سفارت پاکستان به حکومت پاکستان ارائه بکنن و تکرار از این میتونه که قطع مناسبت سیاسی باشه و سفیر پاکستان اینا از افغانستان بیرون کنند. برای اینکه دیگر راهی باقی نمیمانه و یا ای که اونمو بل. مسئله تلافی است که یا خود وزارت دفاع حکومت فعلی ایرا گفته که ما در پای ازی هستیم که حملات جواب بتیم برسیم.
اتمر صاحب، پاکستان ادعا کرده که مراکز جنگجویا را در افغانستان هدف قرار داده، تا چی حد این ادعا قابل راستی آزمایی است؟
ببین، دمی بمباری که در بیسود صورت گرفته، ما خیر از طریق هم رسانه دیدیم و هم از طریق اخبار که شما نشر کردین و دیگر جلسایی را شنیدیم. اونجا همی 17 نفر از یک خانه و کلش افراد ملکی است، کودک ها، زنان دهی شامل است و ایسا، یعنی بجز از اینکه انسان یک جنایت بگوید دیگر چیزی گفته نمیتونه. و ای که ادعا میکنه پاکستان که اینجا یا مدرسه بود یا مثلا داعش بود، چیز خوب اگر میبود خوب باید یک ثبوت را میکنن. اینا نظر امو یا راپورای غلط و ندرستی که اینا میگیرن و ای که صرف به خاطر یک فشار سیاسی بالای حکومت فعلی افغانستان اینا دسم عملیات ها و بمباران میزن که دو تمام قربانی ها افراد ملکی و بدفاع و اصطلاح مردم محل است.
و اتمر صاحب، به عنوان سوال اخیر، این عملات چی تأثیر بر وضعیت امنیتی مناطق شرقی افغانستان یا در کل بر افغانستان خواهد داشت؟
در مرکو فعال نیک نیست. پاکستانیا با استفاده از این وضعیتی که در منطقه جریان داره، مثلا مخصوصا در شرق میانه بین اینا و امریکا و این تعاملاتی که در منطقه صورت میگیره، پاکستانی ها خود کوشش میکنن که همونطور یک نمایش در اینجا هم در معرض اجرا قرار بتن و از این طریق اینا بتن که نفوذ بیشتر خود بالای افغانستان و بالای منطقه برقرار نگاه کنن.
بسیار زیاد تشکر از شما محمد عیسی قطمر، آگاهی امور سیاسی و استاد در پانتون در برلین، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. شما را از باشندگان کابل و ولایت های دیگر افغانستان میگن که برای افطار و پس از افطار با دوستان و خانواده خود به رستوران ها میرن و از گردمایی ها و فضای آن لذت میبرن. مسئولان شما را از رستوران ها در شهر کابل گفته که با آغاز ماه رمضان مردم برای افطار به رستوران ها مراجعه میکنند و آنها نیز در این ماه بسته های گوناگون غذایی و بوفه ها را بر مشتریان در نظر دارند. اما برخی دیگر از شهروندان افغانستان هستند که میگن توان پرداخت هزینه غذا را در رستوران ها ندارند و در سایه چالش های اقتصادی این ماه رمضان سپری میکنند. بیاین که در این گزارش بیشتر بشنویم.
یک دونه سالاد اینجا بود.
قبلی را ما گفته بودم من نمیده.
نه.
والا می بابا دمش نمی آورد.
خب بگی خیرت بخون الان ما.
اسماعیل باشنده شهر کابل که برای افطار و صرف غذا به یک رستوران آمده می گوید برخلقات همراه خانواده و دوستان خود به رستوران ها می روند و در این فضاها گرده هم می آیند.
ما وقتی به اینجا به رستوران ها می آییم فضای بسیار خوبی می باشد و خیلی لذت می بریم. جاهای مناسبی برای تفریح هم در آنها هست. در میان ما بعضی ها سفارش می دهند و بعضی ها غذا می آورند. بعد یکی دو سی ساعت می نشینیم برای خوردن غذاهای خوب و بعد هم برای نوشیدن چای. حالا که هوای کابل هم بهتر شده واقعا بسیار خوب است.
عرفه باشنده ننگرهار نیز میگوید که هرچند در منطقه آنان رستورانت نزدیک برای صرف غذا وجود ندارد، اما پس از افطار همراه با خانوادهش برای نوشیدن آب میوه، چای و خوردن شیرنی یا شیریخ بیرون میروند.
بیشتر وقتها ما هم پس از افطار به هتل ها یا رستوران ها برای نوشیدن جوس یا خوردن شیریخ می رویم. هرچند هوا کم سرد است اما برای تفریح می رویم. همراه با خانواده، خواهرها، برادرها یا دوستان به گونه خانوادگی می رویم، زیرا تنها نمی توانیم برویم. در ماه رمضان هم معمولا مردم کمتر به خانه های یکدیگر می روند، بنابراین ما دوستان خود را در همین رستوران ها می بینیم.
دوستان خپلوان سر مخامخ کی.
اما شمار دیگر از افغان ها می گویند که توان و امکانات آن را ندارند که در رستوران ها غذا و یا نوشیدنی صرف کنند. از این میان عبداللطیف باشنده ولایت هرات می گوید
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طول به رستوران نرفته، رستوران نمی تونه بره برازی که مسافر رستوران زیاده. خیلی حقیقت ما برای کمزان به یک مشکل به یک سختی اینو هم افطاری خور میکنم و هم به حساب همین سحری و افطار که اینو به حساب دارم اینو به پیش میبرم.
اما شماری از مالکان رستوران ها میگویند که به مناسبت ماه رمضان بسته های ویژه غذایی، بوفه ها و تخفیف های را در نظر گرفتند. سمیر قادری مدیر رستوران در کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کلای فامیل خود میرن، امروی اولاده خود میرن، باشون باش میگذارن. ما کسایی که به صورت فامیلی میرن، ما پکیجای چهار نفره، شش نفره، هشت نفره، ده نفره، اینا پانزده نفره داریم. پکیجای چهار نفری ما هست که با ترکیب دو رقم برنج هست، قابلی پلو هست، مندی یمنی هست. در پوریج باز کباب و بودانه داره، کباب و شامیل داره، کباب و جوجه داره. قیمت از این میره هرجه ستا کنید. در پوریج از این باز پلیتر شش نفری ما در رقم هست که اسپیشل هست و وی ای پی هست. اسپیشل ما میره قیمت 3000 کنید، وی ای پی میره 3800 کنید.
آقای قادری میگوید که در رستوران آنان هر شب غذاهای باقی مانده که دست نخورده باشد با رعایت تمام رهنمودهای صحی آماده شده و برای خانواده‌های نیازمند و بی‌بضاعت توزیع می‌شود. در همین حال مدیر یک رستوران در شهر مزار شریف که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هرچند در ماه رمضان امسال نیز رستوران آنان مهمانان و مشتریان دارد، اما به گفته او این میزان مانند گذشته نیست.
دون داریم پکیج رمضانی هست، پس اگه میخوای خیال کنه پس تیشون یک سری بیست تفاهمی سایت کنه میمانه ما هست، چون میمان داریم اکشو کن اتیو برنجای که میمانه یک پرسنل ها هست با پرسنل خود میتن او باز دیگه تاک چی نیست، از مطلب بسلا دیگه یک زرک باک چی نیست خواهد.
همچنین شماره از مالکان دیگر رستوران ها در کابل می گویند که برای جلب مشتریان در کنار معرفی بسته های ویژه رمضانی، بوفه های افطار و برنامه های تخفیف غذا برای خانواده هایی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند، مینیوی ساده و ارزان نیز عرضه می کنند و برای جلوگیری از ضایع شدن غذا باقی مانده آن را به نهادهای خیریه می سپارند تا آن را به گونه رایگان توزیع کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. ای برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بتین؟ این تشخیص در عصر کنونی بسیار ارزشمند شده. ای که چرا؟ آرش امویون به ما میگه.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا، یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه، می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد، تشخیص تفاوت آسان‌تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیشبینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض، قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند، به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها، به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره توجه نمی کنه، هیچ رسانه ده باره کنم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین اینو بشنوه. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
مردم اولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است، کلینیک سامانه داریم و حد سره دی سهای اولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخشای سیاده نداره. خواهیش ما از رادیو آزادی است صدای ما رو با گوش مسئولی برساند.
پیام شما نظر شماست.